آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
درنو اوریدونکو سلام زه ناشه باشنایم د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د امریکا جمهور رئیس وایي چین او واشنگتن په ګډه د افغانستان د سوله ایز راتلونکي لپاره کار کوي. یو ځانمرګي بریدګر په کوټه کې د پولیسو یو جګ پوړی قمندان وژلی دی او په روسیه کې چارواکي وایي د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او جمهور رئیس ټرمپ د ملاقات په هکله تر اوسه موافقه نه ده شوې.
د خبرونه اورېدو ته ستړي مشئ. نن د دوشنبه نن د پنجشنبه ورځ د عقرب د میاشتې 13مه د نومبر د میاشتې له 9 سره برابر ده. امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د خبرونو سربیره په رپورټونو کې دا هم اوري. د افغانستان د دفاع وزارت وی او یا فیصد جنرالان به تقاعد ته سوق او دیش فیصد برهار جنرالان به په خپل دندو پاتې شي.
ټول جنرالان د پاتلس میاشتو کې تطبیقي غوی به تقاعدیږي.
نن په کابل کې یو شمیر قومي مشران او د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي ځینو پلویانو د لوی جرګې د رابللو غوښتنه وکړه.
بیلوې جرګې افغانستان کې آرامي ناراضي سہولت ناراضي.
او بروکسل کې د ناتو پر روانه خونډه د خپل همکار اکرام شینواری سره هم مرکه لرو. قدرمن اوریدونکو دا او نور رپورټونه ورسره اوري. او سرته عاشق الله رحیم زی د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ چې چین ته په رسمي سفر تللی وای واشنگتن او بیجینګ به په ګډه د افغانستان د سوله ایز راتلونکي لپاره کار وکړي. دا لومړی ځل دی چې د چین او امریکا رهبران په ګډه د افغانستان د سولې او راتلونکي په اړه خبرې کوي. ښاغلی ټرمپ په دې هکله داسې وویل.
President Xi and I also committed to working
with Mr. Xi او زه ژمن یو چې د افغانستان لپاره د یوې سوله ایز راتلونکي په خاطر کار وکړو. ترهګر ټول بشریت ته ګواښتې او موږ به تللاري اسلامي ترهګري ختمه کړو.
خغلی ټرمپ د خپل چینایي سیال سره تر خبر وروسته په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې د ترګرۍ مخبه ونیسي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د افسرانو د ذاتي چارو په قانون کې د اصلاحاتو دروستو کار بشپړ شوی دی چې له مخې به یې په دې وزارت کې اویا په سلو کې جنرالان تقاعد ته سوق او دیرش په سلو کې برحاله جنرالان به په خپلو دندو کې پاتې شي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې ماموریت ته تقریبا 14,000 نړیوالو ځواکونو ته اړتیا لري. نیکلسن دا څرګندونې په برسلز کې د ناټو په غونډه کې کړې دي. نور تفصیل د نظرانې یوسف زیناوري.
د ناتو چارواکو ویلي دي چې په افغانستان کې د 14,000 نړیوالو ځواکونو د لیږلو هدف پوره کړي، خو پښتنه داده چې امریکا خپل څومره اسکر لیږي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي کمانډان ویلي دي چې د افغان کمانډو هوایي ځواک او هغه خونځو د لپاره زیات شمیر روزونکو ته اړتیا لري چې مالی پولیس او پوځیان پکې روزل کیږي. د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس هم ویلي دي چې د شلو نه زیاتو هیوادونو افغانستان ته د اضافي عسکرو د لیږلو پریکړه کړي، خو نور جزئیاتي نه دي ورکړي. په دغه 14,000 عسکرو هغه امریکایي عسکر نه دي شامل چې د طالبانو، اسلامي دولت او نورو ټیرریسټي ډلو په خلاف د ټیرریزم ضد عملیاتو کې برخه لري. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ آشنا رادیو.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیو نوریا. د بلخ امنیتي چارواکي د مزار شریف ښار کې د حاجی غنی په نامه پخوانی جهادي قومندان په ځانمرګي برید کې وژل شوی. د بلخ د پولیسو د امنیت عامر رضا قادری امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې پر حاجی غنی باندې هغه مهال ځانمرګ برید وشو چې هغه د خپل ساتونکو سره د شادیانو د دروازې د سیمینه د تیرېدو په حال کې و. یو ځانمرګ بریدګر نن د بلوچستان یاله د کوټې په ښار کې د پولیسو یو جوګپړی مامور حامد شکیل او د هغه درې همکاران وژلې دي. ځانمرګ کس د پولیسو موټر ته نږدې ځان پورې تړلې چاودیدونکي مواد وچول. پاکستاني طالبانو ادعا کړې ده چې برید هغوی کړی. د هند په مرکز نیو دیلی کې د هوا ډیره ککړه شوې ده او حکومت مجبور کړی دی چې د ونی ترپایا خونځي د ښوونکو رخصت کړي. د ښار ټوله فضا له خړو پخلې ده او په هوایي ډګرونو کې د الوتکو پروازونه هم ځنډول شوې دي. د ککړې هوا له وجې د موجوده روغتیایي خطرونو سربیره ځینې خلک وایي چې دوی به خپلو کارونو ته دوام ورکړي. په روسیه کې چارواکي وایي چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په ملاقات تر اوسه موافقه نه ده شوې. د خبر تفصیل د شافې سردار ناوړی.
د روسي خبری آژانسونو د همدې تیری پنځشنبه په ورځ د ولادیمیر پوتین د یو سلاکار له قوله ویلي و چې شایي دواړه مشران به د راتلونکي جمعې په ورځ په ویتنام کې د آسیا آرام سمندر د اقتصادي همکاریو د غونډې پر وخت وګوري. خو په خپل د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویان دیمیتری پیسکوف نن خبریالانو ته ویلي دي چې د دې ملاقات وخت، ځای او دا چې څه ډول ملاقات به وي لا هم غور پر کیږي. شاغلی پیسکوف ویلی دی چې دا ملاقات یوازې احتمالي دی او تر اوسه په اجنډا هم موافقه نه ده سوې. شافیه سردار، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډنټ اوریا. د ناټو د دفاع وزیرانو د دوه نوو قمندانیو د جوړولو پلان منظور کړی دی. ناټو وایي دا کار په دې خاطر کړی دی چې د روسیې د تیر کوونکو اقداماتو په وجه ورسره اندېښنې پیدا شوې دي. دا لومړی ځل دی چې ناټو د سړې جګړې نه وروسته د خپلو عملیاتو ساحه پراخوي. ملګری ملتونه او شل خیریه موسسې وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو لخوا په یمن د لارو بندول ښایي په دې هېواد کې میلیونونه کسان د ولږې د لاسه مرګ ته نږدې کړي. د بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو چارواکو د خبرداری هم ورکړی چې که ائتلافي ځواکونه محاصره ماته نه کړي ښایي چې په یمن کې دومره ستره قحطي راشي چې په دې تیرو څو لسیزو کې ساری نه دی لیدل شوی. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو وروسته تر هغه په یمن ټولې لارې وتړلې کله چې حوثي شیعه یاغیانو په سعودي عربستان د بالستیک توغندۍ ورکړه. دغه توغندۍ پایتخت ریاض سره نږدې شنډ شو. د امریکا د سنا مجلس د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر باب کورکر ویلي دی چې د به راتلونکې اونۍ د اټومي وسلو د استعمال په اړه د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سرحدونو په باب یوه غونډه جوړه کړي. د کورکر په وینا په دې غونډه کې به د امریکا د اټومي وسلو د استفادې پر پروسې بحث وشي. او وروستی خبر دا چې د امریکا د جمهور رئیس مارشال مایک پینس ټیکساس ته تللی او هلته یې د وروستي برید د قربانیو د کورنیو سره کتلې دي. یو وسلوال کس د همدې تیرې یکشنبه په ورځ په یو کلیسا کې پر عبادت کوونکو ډزې وکړلې او شپږ وشتنې ووژل. مایک پینس سیمې ته په رسېدو د قربانیانو د خپلوانو سره ولیدل او هغوی ته یې ډاډ ورکړ چې د پیښه په اړه به روان تحقیقات په راتلونکو څو ورځو کې بشپړ شي. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه واورېدل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ساسو د پاره پزره پوری جامع او بی طرفه پروګرامونه خبروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
آشنا تلویزیون وګورئ او د امریکا غږ آشنا رادیونه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه واورئ. د ناتو د دفاع وزیرانو نن د بلجیم په مرکز بروکسل کې د افغانستان په جګړې کې د کامیابی په خاطر بحث وکړ. د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا ټینګار کړی چې د ناتو غړي هیوادونه افغانستان ته د اضافي عسکرو لیږلو ته ژمن دي. ناتو روانې اونۍ کې اعلان وکړ چې افغانستان ته شاوخوا 3000 تازه دمه عسکر لیږي. نور تفصیل په رپورت کې اورو.
د ناتو په نننې غونډه کې به په افغانستان کې د دغه سازمان د قاطع ماموریت د افغانستان څخه بهر د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو ته د پناه ځایونو او هم د پاکستان سره د اړیکو د ساتلو د دوام په مسلو خبري وشي. ناتو همدارنګه غواړي چې په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو شمیر له 14000 نه 14000 ته لوړ کړي.
So today we will review
نن به موږ په افغانستان کې پرمختګ وڅېړو او په دې به بحث وکړو چې نور څه ته اړتیا ده، څو د نړیوالې ترهګرۍ په وړاندې د افغان ځواکونو وړتیا لوړ کړو او داسې فضا رامنځته شي چې بالاخره په افغانستان کې د سولې او بیا پخلاینې هدف ته ورسیږو.
د ناتو په سازمان کې یوې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط امریکا غږ ته وویل چې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د دوو اسلامي هیوادونو قطر او متحده عربي اماراتو د دفاع وزیرانو هم ګډون کړای دی.
دا مثبت خبر دی چې 19 نور هیوادونه د افغانستان په شمال کې د امنیت تامین ته ژمن دي، که څه هم دغه هیوادونه د خپلو مسؤلیتونو او وظایفو د جدي دوام لپاره په کاري چوکاټ کې په جرمني باندې تکیه کوي.
د ناټو مشران خوشبینه دي چې 2013 کال کې به افغان ځواکونه ځکه د طالبانو په وړاندې لاسته راوړنې ولري چې هوایي ځواک مخ په پراخېدو دی او زرګونه اضافي افغان کمانډو په دندې ګمارل شوي. په دغه غونډه کې به د داعش په وړاندې د جګړې په لارو چارو هم خبرې وشي.
We've already committed extensive
موږ په عراق او سوریه کې د عملیاتو په اړه په پراخه کچه ژمنه کړې ده او هلته مو د داعش د کمزوري کولو لپاره 1600 ځله پروازونه ترسره کړي دي چې ډیره مثبته اغیزه یې درلوده. څه د پاسه 15 میلیونه خلک د هغوی له ولکېنه آزاد شوي دي. زموږ د اقداماتو په نتیجه کې 6000 عراقي عسکر روزل شوي دي.
د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتس بعد د غونډې سمدستي وروسته د داعش په وړاندې د جګړې په اړه جلا غونډه وکړي. ښاغلی ماتس وروسته به په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ ماموریت قمندان جنرال جان نیکلسن او له هغه وروسته به د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست جنرال طارق شاه بهرامي سره په ګډه خبریالانو ته د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې د پایلو په اړه معلومات ورکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
قدر من اوریدونکو، رپورټ مو اوریده دا چې پراته له دې شمنو د ناتو پر روانه غونډه کې د افغانستان پاکلن نن نور څه ویل شول، د دې او نور پوښتنو ځواب په بروسلز کې د امریکا غږ د همکار اکرام شینواری نه واورو. شینواری صاحب، ستړی مشي، د ناتو په غونډه کې نن د افغانستان پاکلن څه ویل شول؟
بلې، مننه. نن د ناتو په غونډه کې د افغانستان پاکلن باندې په لور مسلو باندې خبرې وشوې چې په کې په افغانستان کې سوله، پاکستان رول د افغانستان په سوله کې، او همداشان د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړتیا، او په دې مسلو باندې د افغانستان پاکله په غونډه کې، او همداشان د ناتو د کمانډان سره په غونډه کې خبرې وشولې. او دوی وویل چې د دوی دا کمی هڅې چې کېږي او کوششونه چې کېږي نظامي دادیدي طالبان سولې ته حاضر کړي. نو د خبرو زیات دغه پیغام دا و چې دوی طالبان وهڅوي چې سولې ته راشي او د سولې خبرو ته کښېني.
د سرتیرو د لیږلو د ماموریت د څرنګوالي په هکله خو یې خبرې نه دي کړي چې د ماموریت بڼه به څه وي.
د سرتیرو خو دوی وویل چې کوم سرتیري چې دوی افغانستان ته نه ویځي، په دې کې به نیمایي د امریکا عسکر نه وي بلکې د نورو هیوادونو به وي. او همداشان نننې غونډه کې بله مهمه خبره دا وه چې دوی اسلامي هیوادونو قطر او د متحده عرب اماراتو هم اعلان وکړ چې دوی د قاطع ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې فعالیت ادامه ورکوي. خو البته دا ویل چې دوی ماموریت به ځای چې سرتیري به ورته رسوي که په بل ډول باندې به په دې ماموریت کې خپل فعالیت دوام ورکوي. مګر دوی ویل چې دغه دوه هیوادونو په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ ماموریت کې خپل ګډون اعلان کړی دی. نو د دې ترڅنګ دوی په پاکستان باندې خبرې وکړلې او ویل چې پاکستان البته د ناتو عمومي منشي او همداشان د امریکا دفاع وزیر او د افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د امریکایي جنرال په مشرۍ د ناتو قومندان دې ټول په دې خبري کانفرنس کې خبرې کولې د پاکستان په وړاندې او د پاکستان په رول باندې او د امریکا ستراتیژي باندې چې پاکستان اوسه خو د ناتو عمومي قومندان په افغانستان کې جنرال نیکلسن ویل چې تاسو دوی د ګوي چې پاکستان په چلن کې د افغانستان په اړه باندې کوم بدلون نه دی راغلی.
د څه سوال کېږي شنواره صاحب، چې راتلونکو غونډې به څرقمی د باس موضوعات به څه، آیا په افغانستان به نور خبرې کیږي کنه؟
نو غونډې خو ته خلاص شوې. دوی په جولای په میاشت کې د بل کال 2013 جولای په میاشت کې د ناتو سرمشي بیا راغړي په بروسل کې به جوړیږي، او په دې سرمشي کې به زیاتې خبرې د ناتو په جوړښت باندې. دوی د انټرنیټي ګواښونو او د بریدونو اندېښنه لري او وایي چې دوی باندې روزانه بریدونه کېږي، او دوی غواړي چې د خپل قومندانۍ چې پخوا ډېره پراخه وه اوس کمه شوې ده، دا په منظم ډول باندې تنظیم کړي چې څنګه په مؤثر ډول باندې کار وکړي.
ډیر مننه شینواره صاحب کور ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو ناوري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د افسرانو د ذاتی چارو په قانون کې د اصلاحاتو د راوستلو کار بشپړ شوی چې له مخې به یې په دغه وزارت کې 70% جنرالان تقاعد تسوق او 30% برحاله جنرالان به په خپلو دندو کې پاتې شي. لیمینیازی په همدې اکړه له کابل رپورټ را لېږلې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د افسرانو د ذاتی قانون له مخې به 70% افغان جنرالان تقاعد تسوق شي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیر امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د افسرانو د ذاتی چارو نوی قانون به په دریو پړاوونو او 3 میاشتو کې عملي شي.
د دوی قانون په 66% باندې تقاعد کیږي، مونږ کولی شو 30% د ځان سره وساتو. په ټول جنرالان دا په 3 میاشتو کې تطبیقیږي. په اوله مرحله کې هغه څوک چې په احتیاطو کې دي او یا مثلا بستونه ډیر ټیټ دي هغوی به تقاوتیږي، چې هغه د 12 د جدي نه تر 12 د اسد د راتلونکي کاله پورې اوله مرحله ده. او بیا په دویمه مرحله کې هغه کسان دي چې هغوی سینونه ډیر زیات دي، هغوی د 12 د اسد نه تر 12 د جدي د راتلونکي کاله پورې به تقاوت شي. او دریمه مرحله کې بیا ټول هغه کسان چې د دې قانون مطابق دي تقاوت کیږي، چې هغه 12 د جدي نه د 98 کال تر 12 د اسد پورې 12 د اسد پورې به تقاوتیږي.
د دفاع وزارت د افسرانو د ذاتی چارو په نوي قانون کې د افسرانو د تقاعد عمر 3 کاله کم شوی دی. په دغه قانون کې د ستر جنرال لپاره 2 شپېته، ډګر جنرال لپاره 6 شپېته، تورن جنرال لپاره 8 50، برید جنرال لپاره 6 50 او ډګروالانو لپاره 4 50 کاله د تقاعد عمر ټاکل شوی دی. د افسرانو د ذاتی چارو په پخواني قانون کې چې په 1988 کال کې توشی شو، د افسرانو د تقاعد لپاره 15 کاله عمر ټاکل شوی و. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د زړو او تجربه لرونکو افسرانو او جنرالانو تقاعد به په پوځ او د جګړې پر وضعیت منفي اغېز وکړي. د پخواني پوځ جنرال عتیق الله مرخیل د دفاع وزارت د افسرانو د ذاتي چارو په قانون کې اصلاحات ته په غبرګون وویل:
زړه افسران یا جنرالان لري کول یا د کسه ډګروالان ده چې هغوی په جګړه کې دي، فعلا په جګړه کې برخه اخلي، د جګړې تجربه یې لیدلې، د دښمن خصوصیات یې لیدلي. دا ټول شیان دوی ته یوه تجربه ده، هغه یې زده کوي. او بل هغه افسران هغوی ته راولي چې د دوی ځای نیسي، دوی تجربه اخلي. د دې دپاره ډېر وخت دی، ډېر زمان دی، امکان دی دسته چې په داسې اشتباهاتو کې بیا اوږدي ډېر تلفات ورکوي، ډېر مشکلات.
خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان ټینګار وکړ چې د دغه وزارت د افسرانو د تقاعد بهیر به په منظم ډول ترسره شي او دغه چاره به د افغان پر پوځ هیڅ ډول منفي اغیزه ونه کړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. نن په کابل کې یو شمیر قومي مشرانو او د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي زنو پلویانو د لوی جرګې د رابللو غوښتنه وکړه. د غونډې برخوال د افغانستان روان وضعیت ته په کتو د لوی جرګې دایریدل ضروري بولي. د کابل خاریان بیا له دې غوښتنې سره موافق نه دي. زموږ همکار د لوی جرګې په اړه روانو بحثونو ته په خپل رپورټ کې کتنه کړې چې په ګډه یې اورو.
دلته په دې تالار کې دا غونډه د دې لپاره ده چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي وروستی غږ بدرګه کړي، هغه غږ چې پخواني ولسمشر د لوی جرګې د رابللو کړی دی. په دې غونډه کې د پخواني حکومت ځینې چارواکو، قومي مشرانو او ګڼ شمېر عامو وګړو چې شمېرې تر زرو پورې رسېده، اوسني شرایط د لوی جرګې رابللو ته مناسب بولي. وایي امنیتي وضعیت ګونګ روان دی، حکومت په چار کې بریالی نه دی او لویه جرګه دودیز هغه جوړښت دی چې د پخوانیو پیړیو نه پکې لویې مازلې اوارې شوي دي.
بیلو جرگه افغانستان که آرامی نرازی، افغانستان که سهولت نرازی،
ملت نیم ناراضه ده، خلق ناراضه دی و طول حکومت یوی جناتا ورکرائی اگه جناس اخپل غاگ را چی که یو چه غنده وکره یو چه غی وکره و غی واخستر امتیازات واخستر.
په دې غونډه کې میرمنو هم برخه اخیستی و. دغو میرمنو او نورو برخوالو ویل چې دا جرگه به د شخصی اغراض ده پاره نوی.
دا د دموکراسي سره په ټکر نه دی. او ولې چې نن مشکلات کوم پراته دي په افغانستان کې، یوازنې لار مو یوازنې د حل لار دی افغانستان د دغه بحران حالت څخه وتلو ته د لوی جرګې راغوستل دي.
مشر کرزي صاحب نه ډېر خواهش کوو او ډېر زیات تشکر کوو چې ډېره مننه، دا ډېر ښه کار وکړ، دې ته ضرورت ده.
لویه جرګه د مشکلاتو د حل لپاره نه، سي لویه جرګه خدای نه کرده حکومت
یا ناتو یا امریکایان لغه نه ویره ولري.
خوانی ولسمشر حامد کرزی له امریکا غک سره پورستی مرکه کې ویلی چې ک ټاکنی په خپل وخت نه کیږي او د ټاکنو لپاره امنیتی شرایط برابر نه وي نو بیا دی لوی جرګه وغوښتل شي. خو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار بیا تیره ورځ د دې حزب یوې غونډې ته وویل چې ټاکنې باید په خپل وخت ترسره شي. حکمتیار دا هم وویل چې ځینې کړۍ د ټاکنو د ترسره کېدو مخالفت کوي. ځینې کابل ښاریان بیا د دې لوی جرګې د رابللو مخالف دي، وایي وخت نه دی.
په دغه شرایطو کې ما موافقه نشه چې لوی جرګه دایره شي. په دې معنا باندې چې امنیت نشته په دې وطن کې او د لوی جرګې لپاره باید د افغانستان سراسري خلک راوغوښتل شي، بشان راوغوښتل شي. موږ په دې شرایطو کې نشو کولای چې سراسري خلک راوغواړو وطن ته.
تیره میاشت پخوانی ولسمشر حامد کرزی د ملي یووالي د حکومت له مشرانو وغوښتل چې دغه لویه جرګه د دایره کړي. د پخوانی ولسمشر دلیل دا و چې اوسنی وضعیت ترنګلی دی، خو د ملي یووالي د حکومت ځواب نه و.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
د لوګر یو شمیر قومي مشانو ویلي چې د ځینو غیر مسلو وسلوالو کسانو له لوري ګواښل کیږي. په دې اکله رپورټ لرو چې لک وروسته یې اوري. خو اوس د چین نه رپورټ لرو. چین ته د امریکا د ولسمشر د سفر په دوهمه ورځ امریکا یو چینی چارواکو د میلیاردونو ډالرو په ارزښت تړونونه لاسلیک کړل. د امریکا او چین مشرانو د شمالي کوریا د اتمي پروګرام په اړه هم بحث وکړ. چین ته د ولسمشر ټرمپ د سفر په اړه نور معلومات
ولسمشر ډونالد ټرمپ خپل خبرو کې دا ومنله چې د چین نقش د کیم جونګ اون له رژیم سره په ډیپلوماټیکو خبرو کې ډېر اهمیت لري.
تر کوم وخت پورې چې موږ په ګډه له نورو سره کارتیا پیښ شي د هغو په مقابل کې ودرېږو چې زموږ تمدن تهدیدوي، نو دوی به هیڅ موقع او وخت ونه لري.
ولسمشر ټرمپ وویل د جنوبي کوریا په پلازمینه سیول کې هم د چهارشنبې په ورځ وویل په کار ده ټوله متمدنه نړۍ د شمالي کوریا له خطر سره مقابله وکړي. ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل چین دا ستونزه په اسانۍ او بیړه اوارولی شي. خو ولسمشر شي جن پینګ څرګنده کړله چې پیکینګ دې ته چمتو نه دی چې په دې کې مخکښ شي او شمالي کوریا دې ته اړ کړي چې له خپل اټومي قدرت طلبینه لاس واخلي.
د کوریا په ټاپو ځمکه د اټومي مسلې په اړه مخفل هغه ټینګ تعهد تکرار کړ چې غیر نظامی کولو ته متعهد یو او د اټومي وسلو د نه خپرېدو پر اصولو عمل کوو. دواړه خواوې به دې ته ادامه ورکړو چې په بشپړ توګه په ټینګه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیکونه عملي کړو.
ولسمشر ډونالد ټرمپ د چین او امریکا ترمنځ په تجارت کې د عدم توازن په اړه خپل شکایت بیا تکرار کړ.
Both the United States and China will have a more وړه هیوا دونه چین او امریکا به ډیره سوکاله آینده ولري کچېری موږ په اقتصادي ډګر کې لا برابر شرایطونه کار واخلو. خو اوس دا شرایط ډیر یو اړخیز او غیر منصفانه دي. I don't blame China. خو زه چین پر نه بولم ځکه دا هیوا د خپلو اتباعو د ګټې لپاره ترینه کار اخلي.
ولسمشر شی جن پینګ وویل چې دای د امریکا او چین ترمنځ د همکاریو پراخه او سوکاله آینده ویني. هغه وویل چې د ولسمشر ټرمپ د سفر په دوران کې ټول ټال 250 میلیارد ډالر په کچه تجارتي معاملې لاسلیک شولې. امریکا او چین دواړه د اول او دویم په حساب په نړۍ کې ستر اقتصادونه لري او ډیر پیاوړي پوزونه هم لري.
د امریکا شخ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي او ردلې مهروي.
د شیرخان بندر سوداګریز بازار له تیرو دوه کالو راډي خونه ګڼه ګونه نه لري، خو اوس هم خلک د غزې ته له نورو خارونو نه د مایانو د خوراک او میلې لپاره راځي. ګلرحیم نیازمن په همدې اکله رپورټ را لېږلې.
یوه ډله ځوانان د قندوز له خاره شیرخان بندر ته د میلې لپاره راغلي. د موټر دروازې خلاصې پریخي، د امو د سین په شګل نظم ک باندې وګده وګده غزيدل او لسندر اوریدو خوند اخلي. نور ځوانان سین ته تیګي گزاري او د کانو د وشتو مقابله کوي. خو دوی چې تر ډیر المرتناسو وسغواړي بیرته لاړ شي. ترمنځ څه کشوګیر زیات شو.
چې باندې جګړه و هم د لپاره ټول مخ کې کېناستلو
نو کچې ته ټول مخ باندې دفاع خو ان شاء الله افغانستان
باندې دوی شوخی کوله خو خبرو یو پیغام درلوده. د دغه ولایت خلک لتیرو دوه کالو را په دی خو جګړو او په خار کې بی بندوباری زور ویلې دي. یو نیمړل ځوانان کله کله د فکر بدلولو په خاطر لخاره باندې وزي. د نورو ولایتونو خلک هم چې کله قندوز ته راشي د شیرخان بندر د لیدو هیله لري. دلته خلک د مایانو خوراک او د امو د سیند د لیدو لپاره ورزي. د قندوز خار څخه راغلی یو تنځوان محمد رحیم الهام وایي چې د مایانو د خوراک لپاره راغلی و.
ملګرو سره مو وختل چې شیرخان بندر تر سم نو دلته د مایو پیزي مخې ته ولاړ یو مایانم نو پاخسی وی دی ان شاء الله لک شی به ورسته به مایانو خرو دا زید چکر زید سیاحت زید نو دلته مایان هم تازه دی او د سینره استل کیږي او تازه دلته پخېږي او دا تازه مایان ډیر خوندور وي نو د دې خاطر مې دلته راغلم.
د شیرخان بندر بازار هم د نورو بازارونو په اندر رکشاګان نه لري چې شور پکې وي. دلته د مای پس د 13 تبرګي هغه غږ هم اوریدل کیږي چې لوی لکه مای پی پاکی او غوخه یې پر ټوټه کوي. د محمد رحیم مایان نور په خدي هغه ته خیشتیا خو محمد ولی چې مایان په خوی او د دکان مخ کې ډول ډول مایان لوبو په ډکو لوخو کې پراته دي یو نیم لا پکې وس هم ژوند دی. داغه په لاسونو پورې د مایانو سپین پتري نه ختی ځکه چې لګ مخ کې مایان پاکړل. د مایانو د ډولونو په اړه هم معلومات لري چې د مو پسین کې څو ډول مایان پیدا کیږي او وای خلک هغه مایان زیات خوښوي چې لشي و نه لري او په اسانۍ او خوړل شي.
مایان تیاره، زغاره، مرمایان، سالنګي، د ټولو مایان د ریګ مایان ورته وای چې دوای ده. د ټولو خرید ټوله خرید لري زیاته خرید چې لري لکه مایه لري لکه مایه موږ اخو په 400 خرڅو یې 450 تر 1500 پورې.
په دغه بندر کې د قندوز د 200 قوتونو نمخ کې ګڼه ګونه زیاته و چې ورسره د سیمې د خلکو کاروبار هم خو. محمد ولی د تیرو کلونو یادونه کوي وای چې خې پیسې به ګټلې خو جګړو د دغه بازار ګڼه ګونه داسې ورکه کړه چې اوس خلک دغه بازار ته د ورتګ نوم هم په خوانه اخلي. د شیرخان بندر په سیمه کې شاوخوا لږ لري کلی هم شته خو هر چا د خپلې زراعتي ځمکې په سر کور جوړ کړی. په خوا دومره شین نه و اوس پکې ونې زیاتې شوي او د را روان ژمي په خاطرې د ونو د پاڼو رنګونه زیړ شوي دي. د امو سیند په ځینو ځایونو کې یوه لیکه او په ځینو ځایونو کې بیلۍ بیلۍ بهیږي. د سیند پر غاړه ځنګلي بوټي په پسته شګینه خاوره کې راشنه شوي دي. دا وخت چې د سیند اوبه کمې او تر نور وخت رڼې دي خلک پکې مایان نیسي. د سین په هوار سینه اوس هم څو ځای ښکاری چې خلک د موټرو په ټوپونو ناس دي او له پخوا غزول شوي تارنه مایان راټولوي.
هغه مایګران راته نیسي کله چې مایګران راته ونیوله بیا دلته مشتراوړي بیا موږ ځینې خو خامې خرڅو پخې خرڅو.
شیرخان بندر له تاجکستان سره د قندوز سرحدي بازار دی. له جګړو د مخه له دغې لارې هر ورځ په لسګونو ډوله تجارتي او ترانزیټي مالونه تیرېدل خو اوس یې تجارتي کارونه کم شوي او خلک یوازې د سیند له دې غاړې نه د تاجکستان د اخوا د خړو دښتو دیدن کوي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اوریدلې مه هېروئ.
چاوت کی رات ہوئی سے جانان میں یاد آوا دسرو شنڈو تپا سسر پہ سوان میں یاد آوا چاوت کی رات ہوئی سے جانان.
اشوق الله رحیم صاحب ستړی مشه سټډیو ته ماول چې زه به تاسو نه د نن شپې د ځواني هلي د خبرونه پوښتنه وکم خو تاسو سندره وغږوله خیر
وي. سندره چې وغږېدل د دام یو مناور کې چې د سندره په خو ډیر زل ویل شوی دا ډیر سندرغاړ ویل دا ځوان سندرغاړ په ول زل ویل دا او ډیر ښه ویل دا زبیر نواز د پېښور د سیمې یو تکړه هنرمند دی دا سندره ویل دا نو ننم د ځواني هلي خبرونه کې ورته بلنه ورکړې د شراشي په خپل هنري فعالیت باندې وغږیږي او خصوصا په همدې سندره وغږیږي چې ولی دغه ډول یو سندره په داسې وخت کې چې خلک نور رقم سندره غواړي د وخت سندرې غواړي. دی ولې داسې یو سندره انتخاب کړله او سندره یې څنګه ویلې ده، په کوم ځای کې ویلې ده، ویډیو څنګه جوړه کړې ده، په دې موضوع به ورسره غږېږو. د اوریدونکو نام هیله کوو چې که پوښتنه لري د زبیر نواز نه کولی شي خپلې پوښتنې را سره په فیسبوک کې شریکې کړي. د امریکا غږ په فیسبوک کې موضوع لیکل شوې ده او یا د خبرونې ته لږ وروسته زنګ ووهي. ولوري
نه دی قدرمنه اوریدونکو، واورېدل چې د ځوانې هیلې په خپرونه کې نن څوک میلمه دی. د همدې سندرې چې دا اوسې اوري سندرغاړی میلمه دی. تاسو نه هیله ده چې خپلې خپرونې ته زنګ ووهئ. نو روانه خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر راتلونکي خدای مل شي.